دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په اده مازی کرنې نیم ساته خبری مجله کې مو ز اجمل اند د میر احمد صافی سره یو ځای کړل کوم په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي کچې طالبان سوله غواړي حکومت یې وساني هم د جګړې پښتون کې نه دی. د مولي د سرګندونه د سولې په مناسبت د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړی دی. دا به مووري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د انتخاباتو د ورځې امنیتي تدابیر په جدي توګه نیول شوي دي او امنیتي او دفاعي منصوبین حق نه لري چې په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. فریبا ظاهر ته راوړئ.
پاسر کې د مهمو خبرونو سره چکه افغان ولسمشر نن یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو څخه د اور بند غوښتنه تکرار کړه. په افغانستان کې د بریتانیا شارج دفیر جاز لیور وایي هیڅ بل هیواد د افغانستان په څیر سولې ته اړ نه دی. او د پاکستان د پارلمان دوه غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان تر څو میاشتو بند وروسته نن په ضمانت خوشې شول. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو څخه د اور بند غوښتنه تکرار کړه. محمد اشرف غنی دا خبره نن د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه او زیاته کړه چې رښتونې سولې ته د رسیدو لپاره ضروری ده چې وینې تویدنه بنده سي. ولسمشر غنی وایي جګړه حل لار نه ده.
که طالبان سوله غواړي موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزوی ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو پرله پسې غوښتنې نه دي منلې. دغه ډله افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتو لاسپوڅې اداره کړي. شاوخوا یې وونې وړاندې د سنبلې په درویشتمه د افغان حکومت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان حکومت د ولسمشر انتخاباتو تر نیټې پورې د سولې په اړه خپلې هڅې درولې دي. دا انتخابات د میزان یا تلې پر شپږمه کېږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبانو لویه تیروتنه کړې چې په نتیجه کې په بېساري ډول په نښه شوي دي. ولسمشر ترامپ پرون د سپتمبر 3 په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدراعظم سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې طالبان اوس متوجه شوي چې له ده سره په معاملې کې تیروتنه کړې ده. نوې موږ د ویلې د لپاره اړه فکر کاوه. ما غواره ونه غنل چې هغوی اوربند نه کوي. زه د دې کار په لوي نه وم او می ویل چې نه کدی اوربند نه کوي نو موږ ولې زحمت کالو. هغوی فکر وکړ چې د 12 کسانو وجل او د نورو ټپی کول د زور نشه ده. یو له دغه 12 کسانو د پورتوریکو سرتیره او زموږ د خپل هیوادو. کله چې ما دا واوریدل و می ویل چې نور نه غواړم لا غوي سره معاملې وکړم. د امریکا ولسمشر نږدې دوی اونۍ د مخه د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې لغوه کړې دي. تر دې اقدام وروسته طالبانو خپل بریدونه ډېر کړي دي. په افغانستان کې د بریتانیا شارج دفیر جایلز لیور وایي هیڅ بل هیواد د افغانستان په څیر سولې ته اړ نه دی. ښاغلی لیور د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه نن دا خبره کړې ده.
د ویټر
څلوېشت کاله جګړې وروسته لا هم ډېر شمېر افغانان مري. افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په درشل کې دی. هر څوک چې ګټون کوي سي ښکاره ده چې سوله باید د نوي حکومت او د نړیوالو متحدینو لومړیتوب وي. بریتانیا د جمعې په ورځ په افغانستان کې د پرمختیا او مرستې په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه وه. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان حسین سلامی وایي هیواد باید د هرې حمله ځواب ووایي. نوموړي نن په یوه وینا کې چې د ایران د دولتي تلویزیون څخه خبرېده وویل هر څوک چې غواړي خاورې د جګړې اصلي ډګر سي نو بسم الله. ښاغلی سلامی زیاته کړه چې هیڅکله اجازه نه ورکوي په ایران کې جګړه وسی. دی وایي
تهاجم محدود محدود باقی نمیماند.
دوی وی محدود یرغل محدود نه پاتېږي. موږ د تنبیه او بدلون خلک یو. د هر یرغلګر تر لمنځه وړلو پرې آرام نه پاتېږو. د څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې د امریکا پوځیانو د ځای پر ځای کېدو د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو موافقه وکړه. د سپتمبر پر 14 د سعودي عربستان د تیلو پر تصفیه خانو برید وسو چې د ولسمشر ترامپ اداره ایران په دې کار تورنوي خو ایران دغه تورنه ردوي. د پاکستان د پارلمان هغه دوه غړي چې د تروریستي فعالیتونو په تور څو میاشتې په زندان کې ول په ضمانت خوشي سول، علي وزیر او محسن داور چې دواړه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان دي، تېر شپه د پاکستان په شمال لویدیځ کې له یوه زندانه خوشي سول. دا خبره د دوی مدافع وکیل مشال راډیو ته کړې ده. د دوی پلویان وایي د وزیر او داور د خوشي کېدو لپاره نور سخت شرایط هم وضع سوي دي. علي وزیر او محسن داور په می میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پر یوې امنیتي پوستې تر ډزو وروسته نیول سوي دي. دوی هغه مهال د پولیسو لخوا د سیمه ییزو کسانو د نیول کېدو پر ضد د اعتراضونو مشري کوله. د علي وزیر او محسن داور مدافع وکیل وایي موکلین یې اړ دي چې هره اونۍ سیمه ییزو پولیسو ته راپور ورکړي او هم د سفر بندیزو نور باندې لګېدلې. او د البانیا په دفاع وزارت پورې اړوند دی وی کښتۍ په اژا سمندر کې یو سلو یوولس کډوال له ډوبېدو ژغورلې چې غوښتل یې یونان ته ولاړ سي. دغه کسان ترکي چارواکو ته سپارل سوي دي. د البانیا دفاع وزیر نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه کډوال چې د سوریې، عراق او فلسطین ول د څو ساعتونو په لړ کې د دریو بېلابېلو عملیات پر مهال ژغورل سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې دا کډوال د سپتمبر په شلمه داسې مهال موندل سوي چې په دوو کوچنیو تیز رفتاره کښتیو کې سپارول. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملزادی رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبان سوله غواړي، حکومت یو ثانیه هم د جګړې غوښتون کې نه ده.
که طالبان سوله غواړي موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا
ښاغلی غنی دا څرګندونه د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه بیانیه کې کړي. سکر بیا د سولې نړیواله ورځ افغانستان کې له جګړې ورو سره په یو وخت منځل کېږي. پر دې موضوع ریپورت لرو. دا بام واوري چې یو شمیر معلولین وایي د ټاکنو په ورځ هغه ډول چې اړتیا د دوی لپاره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د دفاع د وزارت د ویان لاغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د انتخاباتو د ورځې لپاره یې هر اړخیز امنیتي چمتووالی نیولی او ټینګار یې کړی چې دفاعي او امنیتي منصوبان به په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. دا به هم واورئ چې د سیګار د یو وروستي رپورټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلی دی د سولې له هوکړې وروسته د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو طالبانو د بیا یو ځای کېدو په اړه چوکاټ جوړې. که وخت نور رپورټونه هم لږ مخسر اوسي. افغان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سوله غواړي، حکومت یوه شیبه هم د جګړې غوښتونکی نه دی. محمد اشرف غنی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیانیه کې وویل د خلکو د وژنې عامل هغه ډله ده چې اوربند ته غاړه نږدي. د سولې نړیواله ورځ د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. سکال بیا دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دې هیواد کې جګړو او ناامنیو زور اخیستی. رحمت الله افغان له نور تفصیل سره.
افغانستان د جګړې په حال کې د سولې نړیواله ورځ نمانځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت په خپل بیانیه کې وایي چې د افغانستان د سولې موضوع له څنډې نه متن ته راغلې او سوله له یو لرې انځور نه اوس په یو نږدې واقعیت بدله سوې. ښاغلی غنی وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو 15 کلونو کې د باعزته او تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کړې. د نوموړي په وینا دغه هڅې د دې لامل سوي چې په هیواد، ګاونډ او حتی له سیمې ورهاخوا د سولې په اړه اجماع رامنځته سي. د ولسمشر غنی په باور تلپاتې سوله پر پاک نیت، خلوص، دقت او جرأت ولاړه وي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ که چیرې دغه ډله سوله غواړي، خان حکومت یوه ثانیه هم جګړه نه غواړي.
که طالبان سوله غواړي موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو. او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزیو ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني.
بلخوا په کابل کې یو شمېر دولتي چارواکو او د بشري حقونو بنسټونو په یوه غونډه کې د سولې نړیواله ورځ ونمانځله. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي په دغو مراسمو کې وویل چې طالبان دې د نورو پلازمینو پر ځای په کور دننه سوله ولټوي.
طرف مقابل بجای ازی که صلح گمشده مردم افغانستانه که طالبان سوله وغواړي دا چې سوله ورکه شوې افغانان دې له پلازمېنې کابل د باندې ولټوي. په افغانستان کې ده ستنه په کور دننه ورکه شوې د باندې یې مه لټوئ. سوله د افغانانو ترمنځ راتلی شي، نه دا چې په بهرنیو پلازمېنو کې د نورو د قدرت د ګټو لپاره وي.
بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر په دغو مراسمو کې وویل چې ښځې باید د سولې په خبرو کې د پام وړ ونډه ولري.
نو په همدې خاطر باید موږ د سولې لپاره هڅې وکړو، داسې ګډ پلانونه او لیدلوري ولرو چې افغانان په ځانګړې توګه ښځې پکې ځانونه وویني. که چیرې موږ تاوتریخوالی په کورنیو کې له منځه یوسو، کورنیو ته سوله راوړو، موږ ټولنو ته سوله راوړلی شو. ښځې کولی شي چې په دې برخه کې ډېر اساسي او بنسټیز رول ولوبوي.
د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده چې د افغانستان په ګډون په ډیری په ځانګړې توګه په جنگ ځپلو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کیږي. سکل دغه ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو تر وخته ځنډولې دي. همداشان د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه کړې، خو طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې له هوکړې وروسته د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو طالبانو د بیا یو ځای کېدو او د سیګار روستي رپورټ په تړاو غبرګون ښودلی. د ملي امنیت شورا ویاند وایي د سولې له یوې نهایي هوکړې وروسته به په دې اړه بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار ویلي چې په ټولنه کې د لسګونو زره طالب وسلوالو د بیا یو ځای کېدو لپاره هیڅ ډول پلان نشته. ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
که څه هم د امریکا طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په اړه سندي ویل شوی، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې سیګر په خپل نوي راپور کې د سولې له هوکړې وروسته په ټولنه او یا هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالب وسلوالو د بیا یو ځای کېدو لپاره د یو جامع پلان په نشتون اندېښنه ښودلې ده. خو افغان حکومت د سیګر دغو اندېښنو په غبرګون کې ویلي، لومړی باید د سولې خبرې پیل شي او کله چې حکومت یوې نتیجې ته ورسیږي وروسته به د طالب وسلوالو د ادغام پر پروسې له جزئیاتو سره بحث وشي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حق مل داسې وویل،
وختي کې مذاکرات شوه، وختي کې
کله چې مذاکرات پیل شي وربند وشي او دوی د جګړې لاس واخلي په دې اړه به خبرې وشي او په سیاسي پروسو کې به د هغوی د ادغام، اشغال او اشتراک بحث هغه مهال روښانه شي.
د افغانستان دولت تر دې وړاندې ویلي چې تر ټاکنو پورې به د سولې خبرې نه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې سیګر ویلي که چیرې په ټولنه کې د طالب وسلوالو د بیا یو ځای کېدو لپاره یو هر اړخیز پلان تر لاس لاندې ونه نیول شي، په افغانستان کې د سولې د راتلو هیله نشته. د دغه راپور په اساس که چیرې د سولې هڅې نتیجې ته ورسیږي، نږدې 6000 طالب وسلوال باید عادي ژوند ته وګرځي. په دغه راپور کې همدارنګه راغلي د دغو 6000 طالب وسلوالو سربیره هغه شمېر غیر مسؤوله وسلوالې ډلې چې له دوی سره په جګړه کې دي باید عادي ژوند ته وګرځي. سیګر خبرداری ورکړی که چیرې د دغو ځواکونو د راګرځېدو پلان مدیریت نشي، د دې اندېښنې موجودې دي چې دوی به له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای شي. سیګر ویلي، د سولې یو جامع هوکړه کولی شي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي. دغه ادارې ټینګار کوي چې د وسلوالو طالبانو د بیا یو ځای کېدو مسلې ته په کتو افغانستان دا مهال بېلابېلو ننګونو سره مخ دی، خو دا چې دغه پروسه باید څه ډول مدیریت شي، د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس احمد برمک وایي.
دغه پروګرام باید هر اړخیز وي، په دې معنی چې موږ لسو کلونو ته اړتیا لرو چې د دې مرحلې له لارې د جنګیالیو رواني، ټولنیز او نظامي لیدلوری بدل شي، دا چې دوی له افراطي لیدلوري څخه ووځي، ځکه نو بیا یو ځای کېدنه یوه مهمه او اساسي مرحله ده.
د ویلو ته چې تر دې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم په 2018 میلادي کال کې له ملي وحدت حکومت سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه، خو د حکمتیار له لورې داسې دعوې وشوي چې د حزب اسلامي وسلوالو لپاره هم عادي ژوند ته د بیرته رسیدو کوم پلان موجود نه و او حکومت په دې برخه کې تر یو حده پاتې راغلی.
وورزی تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه
شیبه په شیبه لا ازادي راډیو.
په کندهار کې ځایي خلک شکایت او اندېښنه لري چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت ښایي د دې سبب شي چې په یو شمیر ولسوالیو کې انتخابات ترسره نه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی به د دې ولایت په لږ تر لږه یوې ولسوالۍ کې انتخاباتي مرکزونه پرانیستلی شي. د کندهار د ټاکنو کمیسون وایي د دې ولایت په یوه ولسوالۍ کې به بشپړه توګه ټاکنې نه کیږي او شپږ نورې ولسوالۍ هم له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
د ټاکنو د امنیت په اړه د اندېښنو په دوام د کندهار اوسیدونکو وایي چې ناامنی او د وسلوالو ګواښ به د ټاکنو په ورځ د دې ولایت د اوسیدونکو ونډه په ټاکنو کې کمرنګه کړي. د کندهار اوسیدونکو له امنیتي ځواکونو د ټاکنو د ورځې لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي. په دې اړه د وطنو حکمت الله او سید الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
پارلماني ټاکنې د دې ټولو سره طالبانو مخالفت شوری و. دا اول سر څخه یو مخالفت کو او د اندېښنې وړ خبره خو ده چې زموږ هیوادوال په دې کې ژوند لاس ورکوي یا تهدیدونه ورته متوجه. خو موږ زموږ غوښتنه د دولت او د امنیتي ځواکونو څخه دا ده چې په پوره صداقت او ایمانداری سره د خلکو د امنیت د تامین چون مسؤلیت لري هغه سې کار هم وکړي. او د انتخابات خو یو ملي پروسه ده چې دا د وخت سپارلو لپاره تر ټولو سوله ییزه لاره ده او په ټوله نړۍ کې هم دا مروج دي. انتخابات باید وشي. نو موږ هم دا اندېښنه لرو چې کومې ولسوالۍ کې هغه په مرکز کې کیږي باید دا کلي ته وغځېږي او خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي.
بلخوا د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس ایمل عبدالله هم وایي چې د معروف ولسوالۍ د اوسیدونکو د نوم لیکنې ټول مواد د وسلوالو طالبانو له لورې پر دغه ولسوالۍ د برید له امله سوځېدلي چې له امله یې په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې دي. د لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاکریز، نیش، غورک، میانشین او شورابک بیا هغه ولسوالۍ دي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې کارکوونکي او ټول حساس او غیر حساس مواد ورته د هوا د لارې رسېدلي او ټاکنې به هم یوازې په محدودو سیمو کې کیږي.
د کندهار په ولایت کې 104 اویا ټاکنیز مرکزونه دي چې ټول فعال دي او انشاءالله تر اوسه پورې د کمیسیون زی خبر مونږ ته نه دی راغلی او امید لرو چې د ټاکنو په ورځ هم دا ټول فعال اوسیږي. فقط د معروف ولسوالۍ کې چې د سپتنام مواد سوځېدلي وو هغه په دې انتخاباتو کې غیر فعال دی، نور ټول فعال دي. نور دا نام نو ولسوالۍ چې کومې دي مثلا غورک، نیش، میانشین، شورابک په دې ټولو کې انتخابات کیږي.
په عین وخت کې د کندهار امنیتي مسؤلین د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د ټینګ امنیت ډاډ ورکوي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو ناامنو سیمو کې د ټاکنو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي. بارکزی وایي د ښار لپاره هم د ګډو ځواکونو سره یو ځای خاص امنیتي پلان جوړ کړی.
انتخابات چې اوس په لنډ وخت کې را روان دي، پر آمادګۍ د امنیت په برخه کې ورته لرو، هیڅ مشکل نه لرو. موږ د ملي اردو ملي امنیت سره په ګډه په آمانګۍ سره ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي د ټاکنو د ورځې لپاره، چې هغه موږ په د کندهار په اوزو او ولسوالیو په ټولو کې ټاکنو ته آماده یو. هیڅ مشکل د امنیت په برخه کې نشته. هر څوک کولی شي چې په پراخ ډول سره په خپلو ټاکنو کې برخه واخلي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به د معروف ولسوالۍ پرته په کندهار ښار او شپاړس ولسوالیو کې 104 اویا د رایې ورکونې مرکزونه فعال وي. ټاکل شوی چې د راتلونکي شنبه په ورځ چې د روان کال د تلیا میزان د میاشتې شپږمه نیټه کېږي په ټول هیواد کې د ولسمشري ټاکنې ترسره سي.
خو د افغانستان د دفاع وزارت نه یوازې دا چې په انتخاباتو کې د امنیت ډاډ ورکوي، بلکې وایي چې د انتخاباتو پر مهال به امنیتي او دفاعي منصبین په انتخاباتو کې هیڅ له هر ډول لاسوهنې ډډه وکړي. په دې موضوع به د رحمت الله افغان رپورټ واورو.
که څه هم د انتخاباتو په ورځ د امنیت په اړه جدي اندېښنې لا پر ځای دي، خو امنیتي او دفاعي بنسټونه په دغه ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د دفاع وزارت ویان رحل الله احمدزی د شنبه په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل د میزان د شپږمې ورځې د امنیت په اړه د اړوندو ارګانونو فوق العاده غونډه جوړه سوه.
ښاغلي احمد زی زیاته کړه امنیتي او دفاعي سرتیرو ته جدي سپارښتنه سوي چې په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې سي.
اساس مواد ټول ولایت ته رسیدلي دي او ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاندیدانو او ټول ملت ته دا ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیتي ټینګښت لپاره به دوی هیڅ ډول هڅې ونه درېږوي او په ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې جدي غږ وشو. هیڅ منسوب دا حق نه لري چې د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړي او خپل بی طرفی باید په جدي توګه حفظ کړي.
ښاغلی احمد زی زیاتوي چې د انتخاباتو په ورځ به د اړتیا په صورت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. رحولا احمد زی وایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په همکارۍ ټولو ولایتونو ته اساس انتخاباتي مواد رسیدلي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه فوق العاده غونډه کې د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلینو سربیره د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون درلود. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی په غونډه کې د شبې پریکړې په اړه وایي
دې باندې خبرې وشوه چې له ټول امکاناتو څخه باید 2000 ټاکل شوي امنیتی او دفاعي سرتیری چې ټاکنو د پروسې امنیت تامینوي دا باید استفاده وکړي په هغه شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده، په هغه شکل چې د کاندیدانو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون توقع ده، په هغه شکل به امنیت تامینیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې دا مهال ورته شپږ ورځې پاتې دي.
ل رحمت افغان سره پاتې کیګو عبدالله عبدالله پغور او محمد اشرف غنی په کابل کې انتخاباتي غونډه درلودي. خغلی عبدالله چې په غور ولایت کې خپل پلویانو ته څرګندونه کولې ویلي خلک له یوې کړیدلې دورې وروسته بد بدلون پته مدي، خو محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د کوچیانو په غونډه کې وینا کوله ویل چمتو دی له طالبانو سره سوله وکړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د انتخاباتي منډو ترلو په چټکېدو سره یو شمېر کوچیانو د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د جمهوري ریاست له کاندید محمد اشرف خاني نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې محمد اشرف خاني د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو ته په اشاره سره وویل له حکمتیار سره سوله او له طالبانو سره د تیر کال اوربان هغه موارد و چې له هڅو وروسته ترسره سول. ښاغلی غني وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي.
سوله ته زه حاضر یم چې خپل سر ورکړم، مګر نه جمهوریت د افغانستان، نه یې تاسې راتلونکی، نه یې تاسې عزت. همت په دې کې نه چې افغان وژنه بنده کړي، دا بندوو، نتیجې ته یې رسوو، مګر ضرور څه ده؟ ضرور دا ده چې زه واک ولرم.
بلخوا د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. عبدالله عبدالله په جوړه شوې غونډه کې وویل چې خلک له یوې کړېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي. هغه وایي زه د خلکو حرکت او څپې وینم، انشاءالله له یوې کړېدلې دورې وروسته افغانان د مثبت بدلون په تمه دي. د افغانستان په کونج کونج کې د بدلون د اقدام د جمهوری ریاست انتخاباتو ته منډې ترلې داسې مهال په چټکې دودی چې اله انتخاباتي کمپاینونو ته څلور ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسی. افغان حکومت او انتخاباتي بنسټونه ویلي دي چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی.
که څه هم انتخاباتي بنسټونه وایي چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی، خو یو شمېر معلولین وایي د ټاکنو په ورځ هغه ډول چې اړتیا ده د دوی لپاره اسانتیا نه ده رامنځته شوې، او له همدې کبله ډیر شمېر معلولین ښایي له رای ورکونې پاتې شي. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې په وګړو کې د معلولیت ستونزه د جګړو او نورو ستونزو له کبله زیاته ده. امید ظهیر مل او په دې اړه جزئیات.
امین الله توخی د افغانستان جګړې معلول کړی دی، د هغه یو پخ نشته، خو له نور ډیرو ستونزو سربیره هغه څه چې دی اندېښمن کړی د ټاکنو په ورځ د خپلې رایې کارول دي. دی وایي تیر کال د ولسي جرګې ټاکنو پر مهال کله چې غوښتل د خپلې خوښې نوماند ته رایه ورکړي، ساعتونه په یو پخه د نورو سره یو ځای کتار کې ودرېد او خورا وځورېد. ښاغلی توخي نیوکه کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې د معلولانو لپاره د ټاکنو په ورځ ځانګړې اسانتیاوې برابرې کړي.
باید در اجندای خود خود کمیسیون هم ته یک برنامه
تاکونو کمیسیون باید په خپل پروګرامونو کې د تزای ور کړای وي او د ټلویزیون لاري خلک په هولي وای چې معلومین کولای شي ځانګړي کتارونو کې ودرېږي زڅ ډول په اوخ ساتونه تر لمر لاندې یو کتار کې ودرېګم آیا مونږ هیڅ راي ورنکړو
یوه چرای نه ته
د افغانستان د معلولانو مرکز د شمیرو لمخي د هواد نګدي 2.1 سلنه وګړي معلولیت لري او یو ډیر شمیرې په ټاکونو کې دوی ته د اسانتیا نه برابرې دوله کوله د رای ورکولو له حق محرومي خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي دا ځلې د ټاکونو خپلواک کمیسیون سره هوکړلیک کلاسلیک کړه چې لمخې به یې معلولیت لرونکو وګړو ته ځانګړي اسانتیاوې رامنځته شي خو دا اسانتیاوې څه دي او معلولین ترې څه ډول ګټه اخیستلی شي د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایان ضیاءالحق فضلی
اړتیا نه لري چې هغوی په صفونو کې ودرېږي. د تفاهم پر اساس د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف ده چې مالیت لرونکي وګړي له نورو سالمو وګړو څخه جلا کړي او دوی ته ژر تر ژره د رایې اچونې فرصت او زمینه برابره کړي. ټولو مالیت لرونکو وګړو ته دا پیغام ورکوو چې تاسو د رایې اچونې په ورځ لاړ شئ په مراکزو کې خپلې رایې وکاروئ. تاسو ته به ټول لازم سهولتونه
ټاکنو خپلواک کمیسیون هم وایي دا ځلې د نورو ټاکنو په پرتله معلولانو ته یو ډیر شمیر اسانتیاوې نظر کې نیولې.
ازادي خبری مجله اوري.
په کابل کې د خلونو د وهلو یا ټټو وهلو لیوالتیا مخ په ډیرېدو ده. ځینې خلک دا کار تر ډیره د شوق لمخه کوي. دغه لیوالتیا دا هغه خلکو چې خلکو به کوي کاروبار هم ګرم ساتلی. تفصیل به د ناجیه صافی په ریپورت کې واولو.
دستنو د ډیر درد په خمل سره غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي. د خپل بدن پر پوستکی د چټو وهل ځان زینب را پیژني. وایي له ډیرو کلونو راهیسې دا هیله درلوده چې چټو وهي خو اوس ورته دا زمینه برابره شوه څو په چپ لاس چټو وکړي. زینب ټټو وهونکي ته ناسته ده چې د یوې برېښنایي آلې او ګڼستنو په مټ دغې نجلۍ ته په لاس کې خامار انځور کړي. دا حیوان خامار نومیږي. که څه هم دا په واقعیت کې وجود نه لري خو دا هغه څه دي چې انسانانو په تخیلاتو کې جوړ کړي. ما ته هم دا جالبه ده ځکه مې دغه ټټو وهله. یاسر هم چې د خالونو وهلو یا ټټو لیوالتیا لري د یوې کښتۍ لنګر یې په خپل مټ باندې انځوروي. هغه یو عجیب شانتي باور لري. وایي په دې سره نه یوازې ښکلا زیاتېږي بلکې د دې وروسته باړ شي چې له ماتې څخه ونه ویریږي.
دا ځکه چې د کښتۍ لنګر دی. دا کښتۍ موږ له ډوبېدو ژغوري. ما همدا ټټو وواهه چې کله یې وګورم همدا احساس وکړم او هیڅکله هم ماته ونه منم.
که څه هم خال وهل د افغانستان په دودیزه ټولنه کې پخوانۍ ریښې لري او پخوا خال وهل د کلیوالو نجونو او مېرمنو ترمنځ ډېر دود و خو اوس په ښارونو کې هم ډېری ځوانان دغه کار ته هڅېدلي. اهو شهیدي چې کار یې ټټو وهل دي وایي هغه کسان چې دلته راځي ډېری نجونې او هلکان دي. یو شمېر افغانان ټټو نه مني او فکر کوي چې حرام دي خو زه خپله نجونو او هلکانو ته ټټو کوم. ډېری هلکان غواړي په مټ باندې ټټو ووهي. ځینې نجونې غواړي چې په لاسونو او غاړه کې ټټو وکړي. بهرام قریب په خپل دکان کې بیا دغه چاره ترسره کوي. هغه وایي ځوانان تر ډیره ویرونکي انځورونه خوښوي.
زموږ ډیری مشتریان نجونې او هلکان دي خو هلکان ډیر دي. د هغوی په خوښه ټیټو وهو. کله د زړه رسم وي کله درې ستوري په غاړه وهي. کوم عکسونه چې خوښوي راوړي او مونږ یې وهو.
که څه هم د ټټو مینهوال نه مني چې دا به د اسلام له نظره ستونزه ولري خو یو شمېر دیني عالمان په دې اړه توضیحات ورکوي. په کابل کې د وزیر اکبر خان د جامع جومات امام او دیني عالم مولوي ایاز نیازی وایي
چې پیغمبر ګرامي می فرماید لعن الله الواشمه والمستوشمه. لعنت خدا بستری انسانه کې او خالکوبی میکند به صفت یک حرفه خود را قرار داده است.
کسا هم پا تیرو کلونه که دا دود موجود و خود پرمختلل و اسانتیاو پا برابری دو سره پا افغانستان که دا چطو مینوال ورستر بلی زیادیگی.
دا تلیش پجمه دا ولسواکی پلور بلگام دا دی انتخاباتو لبهیر ما ازادی را دود افغانستان لگو گوت خبروی.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو بل نیم ساعت خبري مجلې.